سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په خبري خبرونه کې مور درته د افغانستان نړۍ او سیمې مهم خبرونه راپورونه ټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولې وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بله جوپا د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. نن جمعه دغې ادارې پر خپلې رسمي ټویټر پاڼه لیکلې دغه بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یوه برخه ده. د دې ټولنې د بشري مرستو څلورویشتمه بسته ده. دا د دې ټولنې د بشري مرستو څلورویشتمه بسته ده چې افغانستان ته رسیږي. دغې ادارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي. د اروپایي ټولنې دا مرستې داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانان سره بشري مرستو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچاوی په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په یو ټویټ کې ټینګار وکړ چې په دې مسله کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کوي چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتېږي. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران په وروستۍ اعتراضونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې تر اوسه پورې 240 تنه وژل شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د اعتراضونو د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د سنبلې له 9 څخه د میزان تر 20 پورې په مظاهرو کې 240 تنه وژل شوي دي چې د هغو په منځ کې 30 تنه یې تر 300 کلونو کشران دي. د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکوم کیدای شي. د بشري حقونو ډلو پر دې لایحې مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه یې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللې وه. د قانون چې پرون پنجشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند له لوري وړاندې شوی و. او د ایلن ماسک شرکت سپیس ایکس چې د سپوږمکۍ له لارې ځمکې ته انټرنیټ ورکوي وایي چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي. د سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله د دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوي د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ګڼل کیږي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د هیواد په سویل هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لخوا لوړه مالیه او د توکو لوړو بیې پر کاروبار منفي اغېز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. په زابل مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغېدو چارې بیرته پیل شوې. دا چې کوم بند دی او خلکو ته به ګټه څومره وي په خبرونه کې به درته واورو. هلمند نجونې وایي افغانستان ښه راتلونکی په دې پورې تړلی دی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې شي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلمه جوړه سي.
بلخوا بیا هلمند ته نږدې په سویل ختیځ غزنی کې ماشومې نجونې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د هغوی ښوونکي د ودانۍ غوښتنه کوي.
د موږ هیواد ټوله درس ته مینه لري، خو هایپ چې هغوی د هغه ځای مناسب نه سه یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی د هغه جګړو په خاطر کې.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دشت برچی کې په کاچ خونیز مرکز په بریت کې د وژل شو شمیر 55 تنو ته رسیدلی دی. دا شمیرې د دې خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو سره شریکه کړي، خو ځینې نورو رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریت کې 55 تنه وژل شوي او 126 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دومید زهري مل نه واورو.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که
پشت خاطر حسن پویانو میگی په دشت برچی کی پر کاچ خونیز مرکز په بریټ کی د ټپشوی نجیبه د ترزوی ده. نجیبه د بامیانو اوسیدونکو ده، خو له تیرو نه کلونو راهیسی د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګې بریټ پر مهال یوه چره د نجیبه د سر په شاتنۍ برخه ولګیده او سخت ټپی شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هېڅ په یاد نه دي. خپل ټیلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه هم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د برید د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز برید کې 85 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندي عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ خونیز مرکز د وژل شویو شمېر 45 تنه ښودلی و. په کاچ خونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلي. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هیڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي څوکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤولو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د قدوس دین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته په لاره د یو پخواني ماین د چاودنې له امله سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی قدوس چې 13 کالی عمر دی وای ماین د تیر وختونو نه دلته پاتې شوی و. د هغه په خبره په دغه چاودنه کې د بدن ګین برخه سر لاس او پخه سخت ټپي شوه چې په لومړیو کې ډاکټران ورته د ښکېدو ویلي وو، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو خوای فلج شوه. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای یوازې قدوس نه دی، خایده د پچیر بزرګونو نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. له بل خوا به د سر صلیب نړیوال کمیټه آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونو ناچاودلی وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبله اوښته ده چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 50% ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو توکو د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړ او ویلي چې د جنوري میاشت راهیسې د دې وسلو لامل د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سرسلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل درې میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړي او مجبور شوي چې یو سل شل تنه کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې څلوېښت کاله یې جګړه تیره کړې او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې درې سوه ماشومان د ماین په چاودنو کې یا وژل شوي او یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
اوس په زابل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د تورې په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو 90 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شپږ سوه هکټاره ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د شپږو میاشتو لپاره د سل میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د تورې په نوم بند چې په دغه ولایت کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي د جوړېدو چارې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور وایي دا د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړی پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
خو قرارداد سوی وو دا خامه یعنی د خاورو په هغه باندې قرارداد سوی وو مقبل تبدیلی کرا وستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد په خاغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوي عبدالکریم ذوالفقار وایي دغه بند به د نهه میاشتو په موده کې د اوه میلیونه افغانۍ په ارزش ورغول سي چې د 2.9 میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو ترڅنګ به شپږ سوه هکتار ځمکه خړوبه کړي او د سل میګاواټه برېښنا د تولید ترڅنګ به 15,000 کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه هم برابره کړي.
د دې بند عرض 15 متره ده او د دې ارتفاع لوړوالی شته 25 متره ده او دغه 2.9 میلیونه متره مکعبه اوبه ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره شپږ سوه هکتار ځمکه خړوبوي او 15,000 کورنیو ته د ابرسانی شبکه فعال کوي.
بلخوا د زابل وسیدونکي د دې بند په جوړېدو خوښتي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه زراعتي ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
داسې پروژې په زابل کې د اوس په حاله تورې بند ابتتاسو ډیر خوشاله د زابل ولس له وسنی دولت ته دا غوښتنه لري ترڅو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نستر روانه د مسلمانانو تاسو ویني یا د وچکالۍ په وجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخنیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایع کېدو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د تورې بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه تخریب کړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اوکراین نن د دفاع ورځ لمانځي خو دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراینی سرتیرو له روسیې ځواکونو څخه د یو شمیر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په وینا اوکراینی پوځیانو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر شپږ سوه ډېر ځایونه بېرته نیولې دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا 1502 میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي او د استوګنې 1502 ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولې دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې 3 سیمې پا په دونېسک او وهم په لوهانسک کې آزادي شوې دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپل ویبپاڼ کې خبر کړی دی ویلي دي چې د اوکراین د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بل لور ته د برېټانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورځنیو خبرېدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلوه ځواکونو د دونېسک په ختیځ کې د بخمود شارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی تیر شپه په خپل ویډیوي بیانیه کې وویل چې په بخمود کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده او اوکراینی سرتیری په مړانه د بخمود دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپل وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې پورز د روسیې له هوایي بریتونو سره ډیر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي. خو ده وویل چې دا مهم ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونېسک او زاپاروژیا د تیرې میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په دې ولایت کې د ډلیزې مطالعې د امولو هڅې پیل شوې دي. په مرکز اسداباد کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې دي او دې کار لپاره یو مرکز پرانیستی چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال ورزي. مطالعه کوونکي د مرکز په پرانیستلو خوښ دي او دا د خپلو معلوماتو زیاتولو لپاره ښه فرصت کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کسته د هغه د خوښې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به په سویل کې هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغیز کړی چې لامل یې په ګټوټ کې له 500 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بل خوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به دې راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتله پر زیات شوي او د دې ترڅنګ په لوی کچه د توکو لوړوبي په ورځني سودا او ګټوټ کې له 500 څخه تر 70 سلنه کموالی راوستي. د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوال او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
د دې د نور ډیر سخت خپل کیږي، ډیر سخت مالیات نه خپل کیږي، نو د دولت څخه مغوښتنه ده چې د فار مسلم ولسره لاسنیوي وکړي موږ چې ترغه وځي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفي عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه منیا وایي د پخوانی حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاری. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخوانی حکومت باقیات هم د وسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو د ډیر باقیات د دوی څخه مستحصله وو، دوی ته ډیر معلومات یو هم ده چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل سره ده چې پر راتلونکي کې یعنی دا سوال نه یو کال درجه بندي وسی، نو دوی څخه چې په خوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل اوس به نیم پسر پیزی اخیستیږي.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې تر پخوا لوړې سوي او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه سوې ده.
د غزنی اوسیدونکو په جګړو کې د نړیدلو خوندزیو د بیرته رغول غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د جګړو لامل ډیر خوندزی یا خو خراب شوی او یا هم په بشپړه توګه نړیدلې دي. خو دغه سیمو اوسیدونکو اوس غوښتنه لري چې دغه خوندزی دی بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان ترشنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په دوبی کې ګرمي او په ژمي کې یخنی تیروي. د دوی په باور له دې عمله د ماشومان زده کړې زیانمنې شوې دي. جزئیات به په راپور کې وورو.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازونه په نوم یو شونځی چې اوس یې تعمیر لمنځه تللی دی. دلته تر 200 پورې وړې نجونې سره لمر ته په سپیره ډاک په سپیرو خاورو کې له لومړۍ تر څلورم ټولګۍ پورې په زده کړو بوختې دي. دا غنجنو د شونځي یونیفورم نه بلکې خپل سره زرغونه شنه ګلابي او نور رنګه دودی زکالی اغوستي. معلم خیر الله عزیزی په دغه شونځي کې یو تن رضاکار شونکی دی. نو موړی وای د شونځي د ودانۍ د نشټوالي لامل شاګردان په دوبی لګرمي او په ژمي له سړځګۍ څخه کړیږي. د شونځي د ودانۍ ژمنې را سره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره وعده کړې وه چې تاسو مځکه موږ ته تعین کوي چې موږ تاسو ته د تعمیر په باره کې له تاسو سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو لخوا څخه داسې خاص توجه ونه سوه، مځکه یې ور نه کړه او تر اوسه پورې دغسې بیا سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په دا سره لمر ته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا لس کیلومتری واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه شونځی نه ده چې زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری شونځیو ودانۍ خرابې سوې او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي. خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه شونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې عمله یې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوې دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند قرباغي سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډیره په غزنی کې د شونځیو ودانۍ خرابې سوې، خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم داسې پاتې دي. دلته دې د شونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
دموږ هیواد ټوله درس مینه لري، خو هی چې هغوی د هغه ځای مناسب نه سه، یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده. په هغه جګړو په خاطر کې موږ اوس غواړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او دموږ یو سمه یا ښه محیط په درسي کې آماده سي.
په غزنی کې ډیری داسې شونځي هم شته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبی قلندر سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي د شونځیو د ودانیو له خرابېدو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خرابه سوې او زده کړې ټکنې سوې دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی شونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
هلکانو چې درس وایي بیا نجونو هم باید خپل مکتب ته لاړ سي درس ووایي، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب سوی بیا دوباره باید جوړ سي. او موږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ سي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ سي.
که د غزنی اوسیدونکو د دغه خرابو شونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنی چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې شونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنی ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندی مو ټول ټول کړی دي او د وزارت رهبری سره شریک کړی دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغیزه کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د شونځي روغتیا مردی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د تیرو سوو جګړو له امله ډیری شونځي زیانمن سوي او یا په بشپړه توګه نړېدلې دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو شونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه سوو.
د غزنی او سیدون کې و چې په جګړو کې د نړیدل خونځې او د بیرته رغول غوښتنې کوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د تیرو جګړو لامل ډیر خونځې یا خو خراب شوی دي او یا هم په بشپړ توګه نړیدلې دي. خو د سیمو سیدونکو یې غوښتنه کوله چې دغه خونځې باید ورته بیرته ورغول شي. له دې سره جوخت هلمندین جنو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر مخ دې خونځې پرانیزي. دوی وایي که طالبان د نجونو د خونځیو دروازې خلاصې نه کړي، په راتلونکو کلونو کې به د کنکور په ازموینو کې د ښځو ګډون کم شي. بل خوا د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، دوی غواړي چې خپلې نوړې ښوونځي ته ولیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ښځینه محصلینې وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي خلاصې نه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په کنکور کې د ښځینه محصلینو ونډه صفر ته راکښته سي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوې نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. د یادو محصلینو له ډلې یوه هم مریم ده. دا وایي که چیرې طالبان ښوونځي همداسې تړلي وساتي، نو دا چاره به د نجونو د لوړو زده کړو پر بهیر منفي اغېزې وکړي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړ شي یا هم معلم جوړ شي.
دیوا چې د همدې هلمند یو بل اوسیدونکي دوایي د ښوونځي تړل کېدو د ګڼو زده کوونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید لږ وروسته زیات شمیر کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپل لوړی ښوونځي ته پرېږدي. د دې په خبره چې لږ وړاندې زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو انجونو په ډیر زحمت سره خپل کورنۍ راضي کړي وي څو د ښوونځي ته پرېږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي ده. دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چارې و زیات شمیر زده کوونکي په رواني ناروغي اخته کړي دي.
د نظام څخه موږ غوښتنه دا ده چې د هغو انجونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې طالبان د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي، نو دوی به خپلې لوړې له کوم قید او شرط پرته ښوونځي ته واستوي.
دوی به فکر کوي
پر ښځه باندې نر لاس ویشه دی که ښځه. ښځې ډاکټر ته بالکل ضرورت شته. موږ زه دې کوو په زیادر چې زموږ په علاقه کې ښوونځي راسي، تعلیم او تربیه وسي، مسلمانان پوه سي، ابتدا سمه سي. دا خبره موږ ډېر پوه سي. مشکل دی په زیادر چې موږ کله پوه سي ښځه چې مریض شي زموږ په ځای کې ډاکټر نشته، نه ډاکټر شته. پوه سي در موږ علاقه په غرو کې ده
چې نور مخته تعلیم نشته، تر شپږم پورې موږ حق لرو، نور مخته موږ ته اجازه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او زرګونې نجونې ناهیلې د یو لړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د آزادی کارکونکو ته د مسلم باغ د کین په ځخه دا زموږ پیغام کورسی ډېر مننه دی وایم. دا زموږ د مسلم باغ د کین اسکولونه چې دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي، درې شپې غټانو ته وایي، درې شپې کوچنیانو ته وایي. په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي؟ نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي. په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیانو خو دغه عمر عباس ور باندې تېر شو. یو شی نه زده کېږي. په میاشت کې دولس شپې راځي که لس شپې راځي، دا خو نه نه دی اسکول. نو که دا اسکولان سم کړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
عید محمد عاشم مراقل خبر کوم لغمان نکرغی ولسوالی. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږه ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغه ته تدارکات ورکوو، اوس یو کومک ورسره کوو. د هغې هېڅ پته ونه لګېده دا کوم خلک چې دلته راړولي دي ډیپورټ کړي دي. معلومات کوم ځای نه اوسي د خلکو د معلومات دي مال ته ورسوو. امداد ورسره مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم.
دا زموږ تاریخ خدای طالبانو مشرانو را باندې کله وس موږ د بنیاوالو سغواړو کومکونه موږ سره وسه د خلک ډیر سړي دي خلک ډیر دربدار دي او دا موږ شو علاج سم خلک ودري چې ماجت ماجت وګرځي د بیراس په بازار کې ولسوالي کې کښینه حلاله په درو سلوټ ته شی ورکړ نو د خپل سره پټ کې والا دي خاص نه راغلي دي نمبر لیدلی دي نمبر دا وس پر چا پښتنه را سکړه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ته خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته